دا مشال رادیو دا وخت په خبر کې دا سحر نه بجې دي دا مشال رادیو دا ناساته خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز او روهیل صدران درته هر کلی وای. نن د اتوار ورځ د 2020 میلادي کال د سپتمبر میاشتې شلمنی ته دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده. په خبرونه کې به ځانګړي راپورونه ترڅنګ یو درې سندرې هم دراورو. کولمړې بعد د دې سات تازه خبرونه وو. دا خبرونه سرټکی شمالی وزیرستان کې په دوه پیښو کې د امنیتی سرتیرو په ګډون څلور کسان وژل شوي. نن په اسلام آباد کې اپوزیشن ګوندونه د حکومت ضد یو غونډه کوي او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د تاوتریخوالي ذات دل په خطر کې د سولې خبرې زیانمنول شي. دا خبرونه تفصیل په شمالي بودستان کې پرون په دوو جلا جلا پیښو کې د دوو ځوانانو مړی موندل شوی او نامعلومه وسلوالو په یو برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل دي. په میرامشا کې یو امنیتي چارواکي د نوم خودو په شرط بیګا مشال لري ویل چې په شیرا تلا سیمه کې د دوو ځوانانو مړی موندلی چې نامعلومه وسلوالو د وژلو وروسته سوځولي ول. د وړل شو ځوانانو تعلق تحصیل دوسلي او میرامشا کوتب خیلو سره دي. مقامي پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړي. د میرامشا په سپیل سیمه کې په یو بل پیښه کې نامعلومه وسلوالو د امنیتی سرتیري وژلې. پولیسو او امنیتی چارواکو مشال لري ویل چې دوه امنیتی سرتیري یو دکان نه سودا اخستو وروسته پوستي ته روان ول چې په موټر سایکل سپرو وسلوالو پر برید وکړ. د برید وروسته امنیتی ځواکونو د لټون عملیات پر مهال د شپ په بنیاد ځینې کسان نیولې دي. خو د سپیلګي اوسیدونکو مشال لري ویل چې امنیتی ځواکونو پر خلکو تشدد کړي. امنیتی ځواکونو دا تورونه رد کړي دي. نن په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندیز غونډه کیږي. د اپوزیشن ګوندیز غونډې مشري بلاول بټو زرداری کوي. د غونډې دوه نکاتي ایجنډا دا چې پکې د حکومت کارکردګۍ جاج اخیستل او په راتلونکو ورځو کې د اپوزیشن جماعتونو لای عمل باندې خبرې کول دي. د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف او د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری به د ویډیو لینک ته لاري ګوندیز غونډې ته وینا کوي. د پیپلز پارټي مخکښ قمر زمان کایرا پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه به د حکومت ضد اقداماتو په اړه حتمي پریکړه هم کوي. خود اطلاعات و وفاقی وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال د اپوزیشن ګوندونو په غونډه نیوکه وکړې او ویل چې یو کس مجرم وي او د ناروغۍ په پلمه بهر تللې وي او هغه ځاینه وینا کوي. دا ویل چې اپوزیشن ګوندونه په ملک کې انتشار یا ګډوډي رامنځته کول غواړي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو قضیو شمیر 3,50,000 واوړېده. دا کرونا وایرس په اړه معلومات خبرونکي حکومتي ویبپاڼه لیکلي چې په هیواد کې تر نن سهار پورې له کرونا وایرس شپږ زره څلور سوه شپاړس کسان مړ شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس شپږ سوه او څلوېښت نوي پیښې ثبت شوي دي. بلخوا د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون تر مخه په ټول نړۍ کې تر نن سهار پورې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمېره 9,55,000 واوړېده. د ویبپاڼې تر مخه په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 1.3 میلیون اوختي خو له 1 میلیون زیات کسان رغېدلي هم دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبرې زیانمنولی شي. دغه اندېښنې داسې حال په داسې مهال ښودل کېږي چې پرون له بېلابېلو ولایتونو د لزګونو ملکانو او ځینو دولتي چارواکو د بجل کېدو او ټپ کېدو راپورونه ورکړل شول. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د سولې له خبرو سره هم مهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبرې ځانمنولی شي. د کمیسیون د نشریاتو مشر زبی الله فرهنګ پرون له مشال اړو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې ښکېلې ډلې د تاوتریخوالي کمولو ته هم کار وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي له طالبانو سره د سولې خبرې ساده موضوع نه ده او په یو دوه ناستو کې به نتیجې ته ونه رسیږي. فریدون پر مشال اډو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې تماس ډله د اختلافي مسلو حل کول لپاره خبرې کوي. دوی ویل د کاري اصولو په طرز عمل کې په دوه شتو مادو کې یوازې پر دوه مادو اختلاف دی خو هیله ده دا به هم زر حل شي. کسوم دوموړي د مادې په ډاګه نه کړي خو ویل چې په ټول مواردو بحث ته رسیدل ضروری دي ځکه چې دا به په راتلونکي کې مذاکراتو ته ډېر زیاته ګټه ورسوي. تېره اونۍ د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې دي چې تر اوسه پورې دوام لري. او د بیلاروس پولیسو پرون په پلازمینا مینسک کې سلګونه ښځې د مظاهرې پر مهال نیولې دي. پرون په زرګونو ښځو په مینسک کې لاریون وکړ او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو شنکې استعفا غوښتنه کوله. په بیلاروس کې د اګست پر 9 صدارتي انتخاباتو وروسته مظاهرې روانې دي. داو د مشال اړي خبرونه.
سلام پختونخوا,
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی سلام پختونخوا خبرونه ده. په خبرونه کې تاسو لپاره ځانګړي رپورټونه او په تازه حالات و هم خبر کو رپورټونه درورو او په روانه کې تاسو لپاره یو درې سندرې هم لرو. خو در سره مخکې بوزو اسلام آباد ته څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد یو غونډه رابلل ده. ټول ګوندیزه غونډه ده. په دې اړه به تازه تفصیلات اخلو له اسلام آباد د مشال اړیو همکار احمد الله نه چې دا وخت را سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله سلام شه او سار مو په خیر. احمد الله لومړی راته دا وایي چې نن په اسلام آباد کې د شاوخوا یولسو اپوزیشن ګوندونو غونډه کیږي, دولس بجې نه پسته به دا شروع کیږي, نو تاسو سره اوسه پورې څه تفصیلات دي؟
بلیاز بالکل, دا چې کوم تاسو یولس ګوندونه ویله د لسو زیات ګوندونه د دې مشرانو سره چې کوم دی د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری رابطې شوي دي, زنو لیډرانو سره پخپله ملاو شوی, زنو سره ټلیفوني خبرې شوې دي, او دغه ټولو مشرانو چې ګوندونو چې کوم دي هغه مشرانو په دې غونډه کې د ګډون فیصله کړې ده. نو نن د پاکستان په وخت 12 بجې چې کومه ده د ګوندیز غونډه به شروع کیږي. نو د دې د پیپلز ګوند په میزبانۍ کې دا غونډه شروع کیږي. په کې به د مسلم لیگ مون پلاوي چې کوم دي هغه د شاباز شریف صدر شاباز شریف او مریم نواب علاوه شاید خاقان عباسی او نور د ګوند غړي چې کوم دي هغه به په کې ګډون کوي. د پیپلز ګوند غړي به په دې غونډه کې موجود وي. دغشان جمعیت علماء اسلام نه چې کوم دی هغه مولانا فضل الرحماني, د عوامي نشتل ګوند نه چې کوم دی هغه به اسفندیار ولی خاني, دغشان د محمود خان چکزی د ګوند غړي به, د دې نه علاوه نور د بلوچستان عوامي پارټي منګل او د بلوچستان عوامي پارټي چې کوم ثناء الله زهري دی هغه به هم په دې غونډه کې خپل پلاوی را لګي او ګډون به پکې کوي. خو دې غونډه ته چې کوم دی په خواني وزیر اعظم نواز شریف او په خواني صدر آصف علي زرداري چې کوم دی هغه به د ویډیو لینک په ذریعہ باندې دې ته وینا کوي. نو مریم نواز چې کوم دی هغه پرون خپل د ټوئیټر باندې لیکلي دي چې نواز شریف چې کوم دی نن به د سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو د لارې چې کوم دی هغه چې کوم خطاب دی هغه به نیخ په نیغه خودلې کیږي. دغه شان بلاول بوټو زرداري چې کوم دی هغه هم د دې تخلیه وکړو چې آصف علي زرداري چې کوم دی هغه به هم د غونډې چې کوم دی ویډیو لینک په ذریعہ باندې وینا کوي. نو دا به اوس کتلی شي چې دواړه مشران چې کوم دي هغه څه وینا کوي, او د دې نه علاوه د ګنګوندیز غونډه چې کیږي نو بلاول بوټو زرداری په وینا چې ماخام به بیا د غونډې په پای کې به بیا یو خبري غونډه کوي, او هغه کې چې کومه ګډه اعلامیه ده نو هغه به جاری کول شي. لکه څنګه چې د حکومت په ضد دا غونډه را بللې ده چې د حکومت د خرابو پالیسانو لپاره لوځي چې کوم دي معاشي توګه باندې ملک د مشکلاتو سره مخ دی, خراب حکمرانی ده, ملک ګرانی ده, بیروزګاری ده, حالات صحیح نه, او بل دا چې دی یو قسم له احتساب نه انتقام شروع کړی دا اپوزیشن دا خبره کوي.
دا اپوزیشن خو څنګه تاسو ویلی چې دا اپوزیشن ګوندونو دا یو دریض دی, او د دین مخ کې هم ګوندیزی غونډې شوی وي. خو حکومت که وزیرانو ته موږ ګورو نو هم پرون هغه مختلف خبری کانفرنسونه کړی دي, او په دې د اپوزیشن دی ګوندیزی غونډې باندې سخت نیوکه هم کړی دي. په دې اړه تاسو سره تفصیلات دي؟
ګلایز بالکل, ورته که زه خبر وکم نو دا د اپوزیشن ګډ چې کوم دغه د دریم ګډ ګوندی زغونډه ده. لکه تیر کال کې دوه کړي دي, څه کال دا چې کوم دی بیا یې دا بل غونډه وکړه, لکه چې مولانا فضل الرحمن چې کوم درنه را بللې و په اسلام آباد کې دا غي ورسته یو وشله, او دا دریم غونډه چې کوم ده ګډ ګوندی زغونډه کیږي. تر څو چې د حکومت تاسو خبر وکړه وزیرانو, نو د حکومت وزیران پرون نه نه بلکې کله نه چې اپوزیشن دا اعلان کړ چې په شلم تاریخ باندې به ګډ ګوندی زغونډه کوي, نو د اخر ورځ نه حکومتي وزیران چې کوم دي هغه بیانونه ورکړي دي په ځد باندې. خو پرون شهزاد اکبر چې کوم دی او هغه نه علاوه د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر چې کوم دی شبلی فراز هغه دوه خبری غونډې ته ویل چې په دې نه پوهیږي چې نواز شریف چې کوم دی هغه اشتهاری دی, هغه مجرم ګرځول شوی دی. نو که د دې باوجود هغه راضي او د غونډې ته وینا کوي نو هغه د سیاست لپاره خروج دی, خو عدالتونو ته وړاندې کېدو لپاره ناروغه دی. نو دا لکه کوم قسم سیاست دی چې شهزاد اکبر خدا خبره هم وکړه چې هغه دغه چې کوم دی نه پني غو خو دل شو, نو په امر د قوانینو مطابق هغه چینل خلاف کاروایی هم کولای شي, او پی ٹی ای له هم پکار دی پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی له هغه د دې خطاب نیوه مخنیوي لپاره نواز شریف خطاب دغه چې هغه اشتهاری دی نو په کار د دې خطاب په پی ڈی ا چې کوم د هغه مخاوني سی هغه ونه خي نو اپوزیشن او حکومت چې کوم د اپوزیشن دا تورو تنقید کوي چې مطلب یو خپل مشران چې کوم دي هغه کیسونه روان دي څوک اشتهاری ګرځول شي دی د هغه باوجود به دار غواړي نو د دې غونډې مقصد صرف او صرف دا دی چې ځان د پاره رعایت واخلي په دې
صحیح ډیر زیات مننه تفصيلات نه احمد الله قدر مو دونکو اسلام آباد د مشال اډیو همکار احمد الله چې په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د ګنګوندی زیغونډې په اړه را سره تفصيلات شریکول
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو
د مسافرو غړې
پر یو بجا
هارون باچا هنري غړې
پر دونیمو بجو
سروي
پر درینیمو بجو
د مشال پنوم
پر څلورو بجو
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو
کدرونو درکو د مشال اډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږی تاسو رمجمنه کړی و چې په روانه غړي کې تاسو لپاره یو سر رپورټونه لرو او ورسره سندري هم در خبرو نو لومړی رپورټ په لور زو د شمالي پاکستان په شیرات لا سیمه کې د دوه ځوانانو مړی موندل شوی چې نامعلومه وسله والو د وجل روستو سوځولې دي په سیمه کې پولیس او امنیتي چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال اډیو ته ویلي چې په یو بل پیخه کې وسله والو دوه امنیتي سرتیري وجل دي دا پیخه د میرامشاه په سپلګي سیمه کې شوی ځای خلکو مشال اډیو ته ویل چې د پیخه روستو امنیتي ځواکونو پر خلکو تشدد کړی او ځینې کسان یې ځان سره وړي دي خو امنیتي چارواکو د تشدد خبره ردوي او دریز دلی چې د قانون لاندې کاروي کوي تفصیل عمر وزیر راکوي
میرام شاه کې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي چې ورته لارسنه یو سره د خبرو اجازه نه و د نوم نه خو د لو پشرتي مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ میرلی شیرات تلسیما کې د سیمه دوا ځوانانو مړی تر لاسه شوی چې نامعلومه وسله والو په ګولو ویشتلی او بیا یې سوځولی ول وژل شوی ځوانان یو حمید چې تحصیل دوسلی او دویم نصر الله د میرام شاه کوتب خلو سیمه وو پولیس وای دوی پلاټنې پیل کړي او د لټون عملیاتي هم پیل کړي په میرام شاه کې د امنیتي ادارو یو لوړ پوړی چارواکي هم بیا د نوم نه خودلو په شرط وویل چې ښکاری داسې چې د پیسو پلانجا کې نامعلومه وسله والو د لاسه وژلې شوې دي د سیمې اوسیدونکو هم د دواړو ځوانانو د وژل کېدو پخلی کړي او په ټولنیزو رسنیو په دغه پیښه باندې تود بحث روان دی د دې پیښې سره شمالي وزیرستان کې پروان کال کې د هدفي بریدونو شمیر 28 ته ورسید د دې ترڅنګ امنیتي ادارو چارواکو پولیسو او د سیمه اوسیدونکو په وینا تیر ماښام میرام شاه سپلګاسیما کې نصرګند وسله والو دوه سکیورټي اهلکار یا عسکر وژلي د دوی په وینا کله چې دوی د غلطه د یو دوکانه سودا اخیستو پس خپله پوستا ته روان ول نو موټر سایکل سپارو وسله والو ور باندې برید وکړ دواړه عسکر یې ځای په ځای ووژل او وسله وال په تیښته کې بریالي شول په وژل شو کې حوالدار تاجبار او سپاهی عبدالرشید شامل دی تر اوسه د دواړو پیښو ذمہواری چا نه دی منلې د پیښه په امنیتی ځواکونو سیمه په ولکا کې اخسته د شک په بنیاد سره گرفتاری هم شوه خود اسپلګي اوسیدونکو مشال ریډیو سره خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ور باندې تشدد کیږي د کلی خلی کولو ورته ویل کیږي کچره دوی برید کون کی ورته پیدا نکړي نو دوی مجبور شول چې په سپلګا کې پرلت پیل کړه
سناولا د سپلګا نه چې ما پښه وښولا په سول کپڑے شو ورتلل په موټر سایکل باندې فوجو اها په ننر موټر سایکل رغلن نو اها نه معلومه افراد وښت هنا بعد فوج رغه د هې د هاسه کسون او چات کول وی وات وس میش در نامک سناولې ته ته میش نه دا ډیمان کو چې توس میش تا د کسون رغوړي چې چاو وښت دا زما وری خو دا ته په دمه دې شي د کړي چې توس ته دا سوه کې در وشي ته طالب خپل سره ور پتا د خبره زما وری ته دا ته پرانه معلوم دي دا میش سره ګر معلومه
خو په دې اړه بیا د امنیتي ادارو یو لوړ پوړی افسر د نومنه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هیڅ وحل ټکول نشتا سرچ یلټون عملیات روان دي د شک په بنیاد کسوک نیولې شوی نو په هیڅ تشدد نکیږي قانوني کاروایی به هر عمر وکړي خود نو موړي په وینا د سیمه خلک ته هم د حکومت سره تعاون وکړي چې د دغه شان پیښو مخه ونیسي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د اخلیتونو لپاره د اعلی وزیر سلاحکار وزیر زاده وای په سرکاري کالجونو کې د اخلیتونو زده کوونکو ته د 2% کوټې عملی کولو سارنه کوي او په دې لړ کې معلومات هم راغونډوي. نوموړي دا خبره پر مشال ډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اخلیتونو خون لپاره فعالان له حکومت غوښتنه کوي چې په پوهنتونونو کې هم ورته کوټه زیاته کړل شي. غلام غوث تفصیل سره.
د اقلیتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وزیرزاده د سپتمبر په 19مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري کالجونو کې د 2% کوټې په حساب د اقلیتونو سره تعلق لرونکي د کالجونو زده کوونکو ته په داخلو ورکولو اوس مهال د موجوده حکومت په دور کې پوره پوره عمل کیږي.
د 2% چې کوم کالجونو کې شوې ده کې 100% عمل کیږي. ځکه موږ 100% مطمئن یو او موږ ډیټا هم دغه اوس اخلو. ډیټا لیټر شوې ده چې څومره امپلیمنت شوې ده څومره سټوډنټ ایڈمیشن شوې ده کوټا باندې.
هم په دې لړ کې د سپتمبر په 13مه نیټه په پیښور کې د اقلیتي ټولنو د مشرانو یو وفد د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سلاکار وزیرزاده سره ملاقات هم کړی وو او په یاد موضوع په خبرو اترو کې ویل شوی وو چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي زده کوونکي په محرومه او شاته پاتې ټولنو کې حسابيږي او هغوی په اوپن میرټ د نورو زده کوونکو سره سیالي نشی کولی او پکار ده په تعلیم او ملازمتونو کې اقلیتونو ته د پام وړ کوټه ورکړی شي. د اقلیتونو په حقونو کارکونکو یو فعال رادیش سنگ وایي د سرکاري کالجونو شمیره هم ډیره کمه ده او د 2% کوټې په حساب د اقلیتونو تعلیمي ضرورتونه نه پوره کیږي. رادیش سنگ وایي پکار ده د پوهنتونونو د انتظام لاندې په کالجونو کې هم د اقلیتونو لپاره مخصوص کوټه مقرر کړی شي.
نو زه ډیمانډ خو زمونږ اوسم چې دنه ګورنمنټ نه ادارې چې زمونږ 10% کوټه وکړي. بل طرف ته چې ګورو نو کالج کې هم چرته ماشومان چې هغه نه تیر شي هغه نه علاوه چې کومنه یونیورسټي طرف ته ځي یونیورسٹی طرف کے بالکل ہیس کوٹا نشتا جی زیادتی نو پورا خیبر پختونخوا کے اصل کسان چکم سٹوڈنٹس دی اگئی تعلیم دا پارا اوزی باقی نور امہ کا خپل چکم نو تعلیم عملتا مائٹرک نہ پس پری دی یا دیر زیاد کوششو کی نو چپتا آخوا دیکھو تعلیم حاصل لیم کی نو ایف اے پوری ہوگی.
خدا اقلیتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وزیرزاده وایي د پوهنتونونو د انتظام لاندې کالجونو کې اقلیتونو ته 15% سیټونو ورکولو باندې کار روان دی او زر تر زره به د هغوی صوبایي حکومت د اقلیتونو دا غوښتنه هم پوره کړي.
اور انشاءاللہ کوشش کو چې دا 5% هم وشي دا دا پروپوزل دا سمری انشاءاللہ یو سورو د کی ولا چې چې منیسټر دا 5% کوټا د یونیورسټیز کې جام هایر ایجوکیشن انډر راځي. د نه علاوه اوس د انجینرینګ اور میډیکل کالج کی انجینرینګ کونسل دے سامباد کی د چم میډیکل کالجز دے هغه ایم ڈی سی دے هغه ریسائڈ گئے. زما کوشش دے چې د اسټابلیشمنت یو کمبائن سماری بجوڑا کو دا به کیبینټ نه مونږ پاس کړو او هغه ریکمنډیشن بیا به لاشي پی ایم ڈی سی ته او انجینرینګ کونسل ته او التا به مونږ لاشو دا به بیا به هغه کې لوبینګ کو چې دا کوټه مونږ ته ملاو شي.
په پیښور کې د اقلیتونو د ټولنو مشران وایي د تعلیمي څنګ ترڅنګ په سرکاري ملازمتونو کې د هم هغوی ته د نوکرو ورکولو په مخصوص کوټه پورا پورا عمل یقیني کړی شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا پیښور پونتون ازین زده کوونکو د پونتون د پرانسر لپاره په سوشل میډیا یو کمپاین پیل کړی دی. وی وای د پونتون د تړل کېدو لقبل یې زده کړی نیمګړی پاتې شوی دی او تعلیمی مزل یې د خطر سره مخ دی. بلخو انتظامیه وای د ساينس د زده کوونکو لپاره یونیورسيټي د سپتمبر په 21مه پرانیزي خو د آرټس طالب علمال به آنلاین زده کړو ته دوام ورکوي. تفصیل د شاین بنری پر راپور کې اورو.
د پیښور پوهنتون زده کوونکو په سوشل میډیا د ری اوپن پېښور یونیورسيټي د هیشټګ لاندې یو کمپاین پیل کړی او غوښتنه کوي چې پوهنتون باید د ټول زده کوونکو لپاره زر تر زره پرانستل شي. دا په داسې حال کې دا چې د کورونا د وبا له کبله له تیرو پنځو میاشتو راهیسې په صوبه کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې پرتې وې او حکومت د سپتمبر د پنځلسمې راهیسې د تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. په پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو د حقونو یو فعال آصف بیگا مشال ریډیو ته وویل چې آنلاین زده کړې ډېرې ستونزې لري او اوس وخت دی چې باید پوهنتون پرانستل شي.
یو خو زمونږ کلاس کې زیات تر واړه چې کوم دی د ایکسپارټ سره تعلق ساتي، دغه شانتې درې څلور سټوډنټان پکې د چترال نه دي، د سوات نه دي، د اپر زم په خپل د دیر نه یم، نو هلته خو انتهایي یو د نیټ مسله و. زموږ په کلاس کې 55 کسان دي، پای کې ډېر په مشکله باندې 20 کسان چې کوم دی نو هغه په کلاس کې موجود وو. نو بس یو خو اول چې کوم دی نو ټیچر په خپله په کلاس کې انټرسټډ نه وي، د نیټ د وجنه کسان ورته لګي، نو هغه کلاس اسې مذاق روان، بل کورس تا ته کمپلیټ نشي، سٹڈی نہیں، بس تیار یو کنٹینٹ راولی کی بس پدی کے پیپر دے واغے تے چکم دے نیٹ نہ گوگل نہ ٹولنا سی کاپی پیسٹ کو خبر ختم شی.
بل خوا پ انتظامیہ دن نا زنو سرچینو مشال ریڈیو تو ویلی چ د پہنتن د پرانستو پلار کی یو خند دادے چ حکومت ورتا لا ل وائرس د حفاظت آلات او دوایان ندی ور کڑے او پوهنتون خپل دمره وسیلې نه لري چې دغه خرص پوره کړي. د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیه پخوانی مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې د مالی ستونزو لکبله فیصله سازي د انتشار ښکار شوې ده. نوموړی نور وایي
دی حالاتو کې مختلف یونیورسيټي دوه قسمه پالیسی ډاپ کړي دي، چا د کووډ په حفاظتي تدابیرو باندې صرف کاغذی عمل درآمد کو اور نوری پستر کی پٹی کی یونیورسٹیاں کلاو کی عمر کلاس سائز سرا عمر شیڈول مطابق زڑی یونیورسٹی چکم د حکومت د گائیڈ لائنز خیال ساتی، یعنی پیخبر یونیورسٹی اگی اس پر کشمکش کے مبتلا دی چرا مونگا دا کووڈ پالیسی گائیڈ لائن خیال ساتو کو دا یونیورسٹو دا حکومت اقدامات یا فیصلے دا کلاول حوالے سرا دا اگی خیال ساتو او کو دا دوانو خیال ساتو نو بیا دا فائنانشل چکم دا دی لائبیلٹیز دی اگا بس سنگاپور کو
دا انتظامی وینا دا چی دا حکومتی پالیسی سر سم با پا مرحلہ وار توگا دا پوہنتون بلابل برخی پرانزی او د سپتمبر د 20 مراحل سه بعد د ماستر د کچې د ساينس طالب علمان خپل زده کړې پیل کی. په دغه اړه د پوهنتون ویان محمد نومان خان وایي
د پېښور نسته د هریو فیکلټي د هریو ډپارټمنټ ایم ایس ایم فیل او پی ایچ ڈی کلاسز د 21 نه شروع کیږي، چې کوم ساينس سبجیکټس دي چې کوم کې لیب ورک انوالو دي نو هغه ته پېښور نسته هاسټل فیسیلټي هم ورکړي. د فزیکل کلاسز سره سره چې کوم فیکلټیز کوم ډپارټمنټس کې لیب ورک انوالو نه دي نو هغه ته فزیکل کلاسز خو ورته ورکي، خو هغه هاسټلز هغه ته نه ملاويږي. د بی ایس پروگرام صرف 5th او 7th سیمسٹر دا سټوډنټس الاوډ دي چې د 21st نه فزیکل کلاسز د پاره یونیورسيټي ته راتلې شي.
خو د زدکونکو سازمانونه یوازې د ساينس د زدکونکو لپاره د پوهنتون د پرانستلو پریکړه ردوي او دړک ور کوي چې دغه پر ضد با احتجاج کوي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن صوبایي صدر جمشید وزیر ویل چې نور د طالب علمانو د وخت بربادولو اجازه نشي ورکولی.
دوی چې کومه یو فیصله کړی دا چې دیش پرسنٹ اسٹوڈنٹانو دا پارا با کلاوی گی دا سے باسٹل ہم کلاوی گی نو مونگ دا سوال کو چی دا ویا پیس دا اسٹوڈنٹان چی دی طالب علمان چی دی ولی دا حق نہ لری چیز دکڑے ہو کی نو دا با ویا زیادہ راز لاؤ کی التا دا نیٹ سسٹم نشتا نور سہولتوں نشتا دا طالب علمان با سکی نو زمونگ دا مطالبہ دا چی زر تر زر دے پیسالو پس واخلی او یونیورسٹی دے دا ایس او پیز رولز مطابق کلا اکڑے شی کنی نو طالب علمانو تنظیمونو دا فیصلہ کرے دا چمبا راوزو.
د یادونه وردا چې پېښور پوهنتون د خیبر پښتونخوا تر ټولو زوړ او لوی پوهنتون دی، چرته چې د صوبې د بلابلو برخو څخه راغلی خواوشا 14,000 هلکان جنکې لوړ زده کړې کوي.
دا مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسې غوږی قدرمنو ودونکو وسو یو سندره واورو. دا سندره روستو درته نور رپورټونه در خبرو.
در څه ختلم در تمې وانا قتل وا مې بخا خطلم در تمی وانا قتل وام باقا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وام باقا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وام باقا
خبر پښتونخوا چارواکي وایي د ډنګي ناروغي د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي او په ځینو روغتونونو کې ورته ځانګړي خونې هم پرانستل شوي. د صوبې د روغتیا وزارت چارواکو د سپتمبر په 19مه مشال لري ته ویل چې یو ورځ وړاندې په ټوله صوبه کې ولس کسان د ډنګي په تبه اخته شوي دي. د صحت چارواکو پر ولس غږ کړي چې په لارو کوسو او د خپل کورونو په بامونو دي د باران ولاړې اوبه نه پرېږدي او د ماښام وروستو د ماشو ضد سپری استعمالوي. تفصیل مجید بابر پر راپور کې ورو.
د خیبر پښتونخوا د صحت وزارت وایي چې په صوبې کې تر پرون سپتمبر 13مې پورې په ولسو کسانو کې د ډنګي ناروغي پخله شوې ده. د سپتمبر په 19مه لمشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبې د صحت د وزارت سیکرټري امتیاز حسین شاه وویل چې په دې لړ کې د صوبې ټولو ضلع ډیپټي کمشنرانو ته هدایات جاری کړل شوې دي او په روغتونونو کې د دې ناروغۍ لپاره ځانګړې برخې جوړې کړل شوې دي. او زیاتوي
ډنګي تو وی
مونږ د ډنګي په اړه د روان کال پیل نه تیاری نیولې و. په دې لړ کې د جراسیمو په ضد دوایانې هم پاشلې وې. نور احتیاطي ګامونه هم اخستل شوي وو. نو دې ته په کتو سره پرونه پورې په صوبه کې یوازې 19 ناروغانو پخلې شوې دي او شمیر هم ډېر کم دي، ځکه چې تیر کال هم په همدې ورځو کې به دا شمیره په زرګونو کې وه. نو هر څه مو کنټرول کړي دي او نه یوازې هغه سیمو کې چرته چې دا ناروغان مخې ته راغلي، بلکې ټولو سیمو کې د دې ناروغۍ پر ضد هلې ځلې روانې دي. د هرې ضلع ډپټي کمشنرانو ته هدایت ورکړل شوی دي. موږ د دې سارن لپاره انټمالوجیسټ برتی کړي دي، سپریګانې هم روانې دي.
د صحت صوبائی سیکرتر امتیاز حسین شاہ مشال ریڈیو سره په خبرو کې دا پډاګه نکړه چې دا ناروغان د صوبې په کومو برخو کې مخې ته راغلي دي. خو د سپتمبر په 19 مال مشال ریڈیو سره په خبرو کې د کوز دیر د صحت د محکمې مشر ډاکټر ارشاد علی روغانی د یادې ضلع سره تعلق لرونکو په څلورو کسانو کې د ډنګي د ناروغۍ د شتون شک پډاګه کړو او زیاته کړه
ګال د معیارو سره، د سمرباغ سره، د زمداري سره او د باغدوش خیل سره ده. دا غي نه پستا سي دي چې زموږ سره په ټي ایچ کیو هاسپټل کې، کټګوري هاسپټل کې، په ډي ایچ کیو هاسپټل کې لس بيډونو والا ډنګي آیسولیشن وارډز موجود دي. سوشل اویرنس او موبلایزیشن ضروري هم ده. موږ خلکو دواي هم چې خپل احتیاط کې غي حواله سره موږ پراپر یو ټیم ده، د ملیریا سپروایزر او د لیډي هیلث ورکرز. هغه د 13 میاشتو نه کنټینیوسلی د اکټیویټي شروع کړې ده. مونږ د غینه علاوه د لاروا سرویلنس هم کوو او د دغه دواړو کوششونو نتیجه ده چې د زړه په دل کې کیسونو تعداد ډېر زیات کم دي.
د صحت صوبایي سیکرتر امتیاز حسین شاه په ولس غږ وکړو چې په خپل کورونو، لارو کوسو او چتونو باندې د باران ولاړې اوبه نه پرېږدي او د ماښام نه پس د کورنۍ غړو لپاره کار ده چې د ماشو پر ضد د موسپل دوایي مالش کوي. ډنګي تبه د یو خاص ټول ماشي چیرو له کبله رامنځته کیدونکې ناروغي ده چې سخته تبه، د ملا، سر بندونو او نور بدن دردونه او کله کله خارخی علامات بلل کیږي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس د وفاقي حکومت لخوا له افغانستان او ایران سره پر پولو د مارکیټونو یا کاروباري مرکزونو د جوړولو د فیصله هر کله کړي. د سوداګری خونی مشر زاید شینواری وای د سره با کاروبارونه و د عمومي او د غوړه ګام دي، خو عمل پر پکار دي. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم ځنګړي استازي په یو خبر پانی کې ویل دي چې پر پولو د مارکیټونو سره با د دواړو خواو لسونو ته ګټه ورسیږي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د وزیر اعظم عمران خان د افغان امور معاون صادق خان ویلي چې حکومت غواړي افغانستان او ایران سره په سرحدي پولو باندې مارکیټونه جوړ کړي. دوی وایي افغان پولیس سره به 12 مارکیټونه او ایران سره په پوله به 6 مارکیټونه جوړیږي. نوموړی وایي وزیر اعظم په دستي توګه په ازمختي بنیادونو بلوچستان کې ایران سره په پوله 2 او خیبر پختونخوا کې افغانستان سره په سرحدي پوله یو مارکیټ زر جوړولو منظوري ورکړي چې 2023 فبرورۍ میاشت کې به فعال کړل شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یو مشر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې دې ته بانډډ ویئر هاوسز ویلې شي. دا به یو ډول داسې ګودامونه وي چرته چې به پاکستانی مالونه افغان یا ایران سوداګرو ته د بغیر ټیکس ترلاسه کیږي او خپل ملکونو ته به په اسانۍ سره وړي شي.
هغه بانډډ ویئر هاوس کې چې څومره سامان وي یا به ډیوټي فری وي، ټیکس فری وي او هغه سامان ون وی وي، لکه د دې ځای نه چې پاکستان نه د بانډډ ویئر هاوس ته یو ځل مان نه ننوځي نو دا به بله دروازه به افغانستان سایډ ته وي، نو دا به ډیوټي فری، ټیکس فری افغانستان ته ځي او دې کې چې دی افغانان به راځي هغه به په ډالرز کې پیمنټ کا او چې په ډالرز باندې پیمنټ وکړه نو ټیکس فری پرچیز به کا پاکستان نه. غټ آرډر هم ورکولی شي چې به دومره نور مال ټرکونه راتره ولګه او که آن د سپاټ څه بایینګ کا کنه څه شی نه دی پاکستانی دی، سینیټری سامان دی، الیکټرانکس دی یا موټر سایکل دی یا نور شی نه دی، هغه په کې مخستی شي او هغه به ټیکس فری لکه چې ایکسپورټ ته پاره دی. نو دا بانډډ ویئر هاوسز کانسپټ دی. نو دغه آئیډیا ده او ډېر خپلې آئیډیا زموږ خلکو ته به پکې ډېر روزګار میلاو شي. خو دا چې کوم بانډډ ویئر هاوس وي نو دا فیسیلیټي آلریډي پاکستان کې شته دی که نه، پاکستان قانون کې هم شته. نو دا که په بارډر ایریا ایران او دغه سره جوړ شي افغانستان سره نو په دې وجه باندې به چې کوم خلک پرچون کې ایکسپورټ کول غواړي یو خواو ته به ډېر سهولت وي، لکه ستا دوکان چې دی په بارډر ایریا باندې دی او هر یو شی پکې ټیکس فری دی نو خو ډېر ارزانی.
نوموړی وایي دا یوه ګټوره منصوبه ده خو چې په دې عمل وکړی شي.
او اعلانونه ډیر دي او عمل نشته اوس پورې هغه 24 غنټه بارډر تاسو په وطن کې همغه اوریدلې دي چې اوس پورې عمل درآمد نشته ٹھیک ده چې 16 غنټه پورې به یې خو 24 غنټه نه ده او تجارت شکل 12 غنټه او دین ډیرو او اوس چې اوس څومره ټرکونه وځي او مخکې څومره ټرکونه وځي نو 24 غنټه څه فائدہ وغوړل غدل ته داسې حکومت ته او دا بیوروکراسي او دا داسې زورور دي کنه چې سیاسي خلک څه فیصله ووم کا عمل درآمد نه کوي.
د وزیر اعظم عمران خان د افغان امور معاون صادق خان ویلي چې په سرحدي پولو با مارکیټونو جوړولو سره تجارت او بارډ لګولو سره د خلکو تګ راتګ منظم شي. د پاکستان حکومت لخوا په سرحدي پولو د مارکیټونو جوړولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې د تیرې سمو دی رئیس په دې پولو کاروبار کوونکي خلک وای په تورخم او چمن کې د پولې سمبالولو پالیسۍ له امله کاروبارونه متاثر شوي او په دې وروستو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره چې په تورخم کوم بندیزونه لګول شوي د هغې له امله هم ورته ډیر زیان رسېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا خیبر پختونخوا واکمن ګوند په صوبایي کابینه کې د وزیرانو محکمه یو وار بیا بدلی کړي دي. تر دې مخکې هم صوبایي کابینه کې بدلون راوصل شوی و. اپوزیشن ګوندونه دا د صوبایي حکومت ناکامي بولي. د سیاسي چارو پوهان وای د واکمن ګوند ناپوهې له وجې د محکمو په کارکردګۍ منفي اثر پرېوته دي. خو د طریق انصاف ګوند غړي وای د ښه کارکردګۍ لپاره د وزارتونو او محکمو کې وخت پر وخت بدلون راولي. تفصیل شبیر مجان راکوي.
پیخور پوهنتون پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ کې سینئر استاد پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف مشال لیړو ته وویل چې قلمدانونه بدلول یو سیاسي عمل دی او دا د هر حکومتي ګوند خپل حق دی. خو ل جاتوي چې دا ښکاری چې په پاکستان تحریک انصاف کې د طاقت سرچینې د حکومت نه بهر دي نو ځکه دا بدلونونه زرزر کیږي.
جمهوری حکومتونو کې هر حکومت یا د هر پارټي د خپلې پالیسۍ مطابق خپلو وزیرانو کې تبدیلی راولي. همدغه شانته د پی ټی آی حکومت هم دا حق حاصل لري چې هغه خپل وزیران د وخت سره سره بدل کړي. خو کومنګا د پی ټی آی د حکومت تو ګورو طاقت سرچشمه د هر پارټي په حکومت کې هم وجود لري. نو په دې وجه باندې باز طرف نه دا هم وینا کیږي چې د ترانسپیرنسی او د کارکردګۍ سره سره په دې کې د دې هم کردار شامل دی چې ارګنی د طاقت دا منبع او سرچشمی چې دي نو دا هم د دې باعث جوړیږي. بیا دغه شانته کله چې د وزیرانو محکمې بدلول دي نو په هغه کې هم دا د طاقت سرچشمی د طاقت زینه د خپل کردار لري.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې پاکستان تحریک انصاف غړي نه سنجیده دي، نه د سیاست تجربه لري او نه ورته په تیر خوش اتو کالو کې د وزارتونو لپاره تکړه کسان ملو شو، ځکه دا صبح د بد انتظامی ښکار ده.
دا اتم کال د پی ټی آی په دې صبح کې د حکومت دا لوی عالمیه ده. دا صبح ډیره لوی بدقسمتی ده چې موږ د کابینې رد و بدل ته وګورو نو په هر دوه مدرمه میاشت باندې د وزارتونو بدلی نو د دې بوکلاهټ ښکار دی. تعلیم ډوره اهمه محکمه ده، ډوره ضروری محکمه ده چې درې ځله دغه وزیر دی بدل کو او دغه حال بیا د بیوروکراسي دی چې سیکشن دوه درې میاشتې نه پریږدي. چې دغه نظر خبره د صبح په حکومتي امور باندې ډېر لوی غلط اثر چي دی، خراب اثر چي دی، غروان دی پریوزي.
په پیښور کې سینیئر خبريال شم شاهد وای چې پاکستان تحریک انصاف کې نه د یو سوچ او نه د یوې نظری خلق دي، چې لوځي خپل منځي اختلافات ډېر دي او دا بدلونونه هم د هغه وجه ده. دوی جاتوي چې دې بدلونونو سره په یاد محکمو ډېر منفي اغیز غورځيږي.
حقیقت هم دا دی چې دا کتا سو غوري چې دا په کابینه کې وخت وخت بدلون راځي، وزیران لړکیږي، وزیران اخواکیږي، نو دا ټول چې کوم دی دا په دې وجه کېږي چې په پاکستان تحریک انصاف کې دنه سیاسي میچورټی نشته او نه تحریک انصاف کې چې کوم خلک شامل دي دوی په یو سیاسي مکتبه فکر سره تعلق لري یا د یو سیاسي نظریه ده. دا ټول ګډ وډ دي. څوک د یو ځای نه راغستري، څوک د بل ځای نه راغستري او دا غینې تحریک انصاف جوړ کړی دي. نو دا خو کتا سو ګورې نو زیات وزیران په دې لړ کېږي چې وې د ټګي کړي و، د غلا کړي و او بیا سور دي پس هغه چې کوم دی نه بحال شي. خو زما اندازه دا ده چې دا تحریک انصاف کې چې کوم دی نو یو دراڑ شوی دی یو غار شوی دی اختلاف راغلی دی او دا اختلاف په چکم دی نو دا به تر هغه ورځې پورې جاری چې تر کې پورې د تحریک انصاف حکومت دی چین د خانو ټول دی یو به ورته خیږي نو بل به ترې ټوپ پوهي دې اختلافاتو غټ اثر چکم دی نو هغه په خلکو باندې کیږي هغه په دې صوبه باندې کیږي هغه په دې ملک باندې کیږي او د دې نه به خلکو ته او د دې صوبې ته نقصان رسي.
ولی د پاکستان تحریک انصاف حکومتي دریز معلومول لپاره مو چکله د کوز دیرنه د هم دغه ګوند د صوبایي سملې غړي همایون خان نو پختل نو دوی دغه بیا بیا بدلونونو دفاع وکړه چې ګنیدا د شفافیت او غوړه کارکردګۍ لپاره کوي.
زمونږ د پاکستان تحریک انصاف خو یو دغه چې مونږه صرف د ترانسپرنسي سره کمیټه دیو او د میر سره کمیټه دیو نه څو به تلري کیږي څو به شاملېږي دا زمونږ د مخکې ټول لپاره د میو لار ده. دا وګورئ چې د بیروکراسي خو خپل کنټینیوشن یې نه یو خپل لاس دی رول دی په یمن چې دی خو څو دا څه چې کله کله پکې کڅک سیکشن یا په سی منیسټر لیول باندې سره پیدا شي مونږ غواړو چې دا کار خشي په سره د پاره دا کار کوو مونږه لکه شی مونږ نه
د نوې اعلامیې تر مخه کوم چې په 19 سپتمبر جاری شوې ده پکې شارام خان ترکه کابینه کې یو وار بیا شامل کړی شوې دي او ورته تعلیم محکمه ورکړې شوې ده. دا رنګ اکبر ایوب ته د تعلیم محکمه پر ځای مقامی حکومتونه، قلندر لودی ته د خوراک پر ځای د مالیه محکمه او انور عزیب ته د زکات محکمه حواله کړې شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د سوات تحصیل کابل د ډډهار کلی اوسیدونکو د صحت د سہولتونو د نشټوالي شکایت کوي. د ډډهار ځین اوسیدونکو مشال لري ته ویل چې روغتونونه ډیر لري دي ځکه ناروغان سیدو او یا نورو ځینو ته درمل لپاره وړي. د دوی په خبره په سیمه کې یو ډیسپنسری ده چې په 1918 کال کې جوړ شوی و خو فعال نه ده. خو صوبایي وزیر ډاکټر امجد دا خبره رد کړي او وی ویل چې د صحت سہولتونو ورکول لپاره جدي ګامونه اخیستل شوی دي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو.
د سوات تحصیل کابل د ډهره کلی پخوانی کونسلر او د خیر خیګړی ټولنې مشر شاه وزیر خان وای چې ډهره لوی کلی دی او د لوی سړک په غاړه آباد دی خو په کلی کې د حکومت لخوا د صحت سہولیات د نش برابر دي. کلی کې وړه ډیسپنسری ده خو هغه کې هم بنیادی سہولیات نشته.
اکسیډنټ وشي په دې روډ باندې یا په کلی کې جنگ جدل وشي نو دته کې د هیڅ قسمه سہولیات نه وي. ایمرجنسی نشته ده. هغه زمونږ نه کابل هسپتال چې دی نو 10 کیلومتر کې ده. شموزو اسپتال 10 کیلومتر کې دی. د برکوټ اسپتال په 10 کیلومتر کې دی. نو موږ چې اکثر خپل مریض ډیر داسې شوی دي که تاسو غواړئ نو زه به در ثبوتونه او دا غو نمونه درکوم چې هغه په لارې کې بس اوپات شوی دی او دغه نه واپس بیا راغلي. نو موږ ته خو زیات ضرورت یو دغه سیاره دلته کې ایمرجنسی 24 غنټه په شپونو کې دي خو چې یو MBBS ډاکټر موږ ته په دې اسپتال کې یې خو هغه سهار راشي او د دوه درو بجو پورې بیا ځي دغه نه پس بیا څوک نه.
د کلی یو بل مشر سید قاسم چې د سکول استاد پاتې شوی وایي چې د زرګونو کلی ولس لپاره په پوری توګه د یو امبولانس ضرورت دی او بیا چې ښځې ناروغه شي د هغوی لپاره په کلی کې نه ښځه ډاکټره او نه دای شته.
ټول مخکې امبولانس پکار دی ځکه چې دلته کیجوالټی وشي د غوښې د روډ اکسیډنټ په دې باندې ډېر زیات کم از کم میاشت کې 300 روپۍ کې خامخا کیږي. هغه بیا ځینې پکې د سیریس راشي چې پام ګاډ کې بیا نشي دا کېدی نو په کار چې هغه سید هسپتال کیجوالټی ته ترسول وایي. بل موږ د الیچی او په کار دلته کې د پیمل دغه ډېر زیات تکلیف دی دغه په بهر هسپتالونو کې ډېر دغه شي سیدو ته ورسې کبل کم څوک میلاو نشي هغه کولای نشي د دې نه ورسره چې الیچی وشي او دایي ورسره دغه شي ورسره دغه شي په کار د ورسره چې هغه خدمت ته پاره زنانو دغه شي.
په کلی کې یو استوي میډیکل ټیکنیشن ایوب خان چې د کلی نه لري د بریکوټ په سرکاري هسپتال کې څوکۍ کوي وایي چې د ډاکټر نشوالي لوجې د کلی اوسیدونکو او په خاصه توګه زنانه په کورونو کې اکثر د وړو ناروغو علاج پخپله کوي چې دغه نه نوري مسلې راپورته شي.
زمونږ ډډر کې د ډیسپنسری دا 1960 کې دا قائم شوی دا او زمونږ پاپولیشن د کلی ښه ډیر زیات دی او د دې سره چې دنو دم دی د دې سره چې دنو د سوی غلای دا او ډیر ایریا دا سره کدا فرق مطلب اپګریډ شي بیچو تا مطلب زم کلی ته زیات سہولت شي مطلب فیسیلیٹی پکې سیوا شي نو د ځانه دوی خوراک چي دي
او مې ما شومان له پکور کې دواني پرتی اکثر رازرانه راوالي او پخپل ولا ورکی چې داده وي ولا داده وي پخپل د باندې دانې پکار دا غینه چې دنه مطلب د ډېر نقصانات کې دي شي او نو همیشه پکار درته چې د ډاکټر په مشوره باندې چې دوايي وخوړ شي.
د ډډ هر کلی صحت اسانتیاګانو پاړه مو چې کله د سیمه ایم پی او صوبایي وزیر ډاکټر امجد څخه پښتنه وکړه نو خاغلی اویل
ډسپنسری چې کوم دا ډډ هر خپال ای کی بیسیک چکم د بی ایشو د غلی فیسیلیټیز دی هغه ټوله ګورنمنت اکراس ته موټ په پوره پرایمس کې ورکړي یوازې د هر کینا ایم بی بی ایس په کیناسي او ټریشن په کیناسي.
ډاکټر امجد یاتوی چې د کلی خلکو لپاره د ایمبولانس او نور غوښتنو په اړه به هڅه کوي چې د صوبایي حکومت نه په دا اړه منځوري واخلي او لسته پوره پوره طبي اسانتیاګان ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی اوس په یو سندره واورو بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو.
جہان دسترگی استرگی نشتسترگی داستنم غنی 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 خوردا سغم نادارو لری ندم کل جہان دسترگی استرگی نشتسترگی داستنم غنی خوردا سغم داستغم داستغم
تیرونی د خطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې خبري پیل شوې. سره لدی چې دا د افغانستان د سولې لسیزو جګړې د پای رسولو لپاره یو تاریخي ګام بلل شوې، خو تر دې دمه د خبرو بهیر رو او پست دی. تر اوسه پورې دواړه خواوی نه دي توانېدلې چې د رسمي خبرو پر طرز عمل او ایجنډا سلا شي. اسمن ساروان په قطر کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له ویان فریدون خوزون سره مرکه کړي او په لومړي سر کې تر پوښتنې چې د تماس ډلو د طرز عمل او ایجنډا په جوړولو کې څومره پرمختګ کړي دي.
موږ اوس هم په دې اخته یو چې څنګه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو د توقع سره سم دغه پروسه مخته ولاړ شي او په دې باندې بحثونه وشي. اما طبیعي ده چې موږ له اوږدې جګړې یا عملاً اوس هم چې په جګړه کې یو، موږ خبرو اترو ته کېنو، بحثونه به دومره ساده هم نه وي لکه څنګه چې د افغانستان خلک فکر کوي چې موږ به په یوه ناسته دوه ناستو کې یو بهیر کې یوې نتیجې ته سره ورسېږو. د تماس ډله مستقیما په تماس کې ده، چې څنګه کېدای شي هغه مسائل چې هغه اختلافي دي یا مسائل چې مونږ کولای شي اساسي بحثونو ته ورننه واسي په اړه باندې خبرې وشي.
د سولې په مذاکراتو کې د برخوالو له قوله څو مسالې دي چې لا هم پرې اختلاف شته او په څو مسلو موافقې ته رسیدلی است؟
اصول یا ستر یا د کاري اصولو په طرز عمل کې مونږ دوه ویش مادې لرو او په دوه ویش مادو کې یوازې په دوه موضوعاتو اختلاف وجود لري. او دا په دې خاطر هم دا چې په ټولو مواردو باندې مونږ بحث ورسیږو دا مونږ سره کومک کوي چې براتلونکي د مذاکراتو کې مونږ له مشکلاتو سره مخ نشو او دا مشکلات بیا کېدای شي نور مشکلات وزېږي. نو په همدې خاطر باندې مونږ ټینګار دا دی او د طرف مقابل ټینګار هم دا دی چې په دې دواړو مسایلو باندې مونږ یو نتیجې ته سره ورسیږو.
آیا دغه دوه مادې یا دوه مسالې چې لا اختلاف پرېشته څرګندولې شي او کنه؟
زه فکر کوم چې اوس به اړتیا نه اوسي دا توافق له مخې چې ځکه چې توافق د دواړو طرفونو ترمنځ اوندا شوی دی. هر هغه مسایل باندې چې موافقه کېږي هغه باید د افغانستان حل سره شریک شي. تر اوسه زه فکر کوم دا بلا وختي دي او موږ کوشش تا کوو چې دا مسله داسې حل شي چې د افغانستان خلکو ته ځینې خلک راکراس شوي نمونه ناخلي یا مناقص معلومات رسنۍ ته ورکړي. زموږ تمه توقع د هغوی څخه هم همدا وه او په بحثونو کې دواړو طرفونو دا ټینګار کړی دی چې کره موافق او سوچه معلومات رسنۍ ته په واک کې ورکړل شي تر څو د افغانستان خلکو ته ورسیږي چې یوه سردرګمي اجازه نه کړي او ځینې خلکو ته تشویش زیات نه کړي. تر اوسه زه فکر کوم چې پروسه ښه روانه ده. البته تر اوسه چون اساسي بحثونه نه دي شروع شوي موږ تر اوسه په اصولو او په قواعدو خبرې کوم چې د مذاکرات لپاره وځي کیږي په دې اړه تر اوسه ډېر کوم تشویش وړ مسله نشته.
په قطر کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا وایان فرید خوزونو چې مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کوله.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د نوخار پولیس وای په اکوړه خټک کې پر یو نه خلن ماشوم د جنسي تیرې تور د هغه ناسکتر نیولې دي. د دې په خبره د ماشوم پلار د سپتمبر په 14 ورغلیبو او ورسره رپورت درج کړي. د ل اگست رئیس یوازې په نوخار کې پر ماشومانو د جنسي تیرې سلورم پیخه ده. لدی علاوه په ټول پاکستان کې تیر کال شاوخوا 3000 پیخې ثبت شوی وي. پامیر ساحل له پوهانو سره خبري کړي دي او پر ماشومان یې د جنسي تشدد د وجوهات او د دې پیخو د مخنیوي لارو چارو معلومولو هڅه کړي.
د نوخار پولیس وای پر یو نه کلن ماشوم د جنسي تیری په تورې د هغه ناسکه کاکان ولای دی. دا کوڑی خټک تاندار عنایت امجد د سپتمبر پر 14 مشال راډیو ته ویل چې د سپتمبر پر 14 یو سړی ورغه او ورته ویل چې ناسکه وروري پر زوی جنسي تیرې کړی دی. د ته خبره ملزم یې پر همهغه ورځ ونیو عدالت ته وړاندې کړ او وس په زندان کې دی. امجد وای ناسکه تر خپل ماشوم وراره ته 1500 روپۍ ورکړې او ورته ویل ول چې د پیښې پاړه څونه وای
دی کې وای فایر شې دې کاسوم دا وشې دې کې ستار شې دې دې دا چې دې کاسو ماشوم سره 500 روپے دې هغه دا چې دا چا دې نه وای چې به دا ونه تر کې څو باندې کې دې دا لپاره غوښنه نه سمو د مخ کې دې ما سره دا څنګه کارم کړو.
دا په نوخار کې له اگست میاشت راهیسه د جنسي تیری څلورم پیخه ده. د اگست پر 14 د رسالپور تانې پولیسو مشال رادیو ته ویلي ول چې و 15 کلن ماشومه تر تیری وروسته وژل شوی او مړی په بوجۍ کې پروت و. هغه مهال د سیمه وسیدونکو مشال رادیو ته ویلي ول چې پر ماشومانو د تیری پیخو اندېښمن کړي دي. سیډنی سازمان ساحل په کلنی رپورت کې لیکلي چې په 2019 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تشدد ټوله 2846 پیخې ثبت شوی چې پکې یوازې 6% د خیبر پښتونخوا او 2% د بلوچستان هغه وي. تر نیمایي زیاتې پیخې په پنجاب او 1.5% په سند کې ثبت شوی. پر ماشومانو د جنسي تیری او زورونو لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوهان او څېړونکي وایي یو خو په هغه هیواد کې دا د رسوایۍ مسأله ده، نو ځکه خلک قربان دي غلي پاتې کیږي او بل دا چې میندې او پلرونه له ماشومانو سره نږدې اړیکې نه لري او هغوی د ځان ساتنې په اړه نه روزي. په ساحل سازمان کې رواني یا نفسیاتي چارو څېړونکو ارسا نظر وایي په هر کورنۍ کې چې پر ماشوم د تشدد پیښه وشي لاملونه یې جلاوي، خو د دوی څېړنې ښیي چې ځینې داسې خبرې دي چې هغه تکرارېږي. نوموړی د سپتمبر پر 14 مشال راډیو ته ویل یو خو میندې او پلرونه پر ماشومانو ځان نه پوهوي او توجه نه ورکوي. دا وایي والدین په ماشومانو نه پوهیږي چې هغوی څه غواړي. دا ماشومان بیا له کوره بهر ځي او د خلکو توجه ترلاسه کوي. دوی له ځانه له مشرانو سره ملګرتیا کوي او بیا د دې پیښو ښکاریږي. دویم، ځینې ماشومان په نشه یي توکو روږدي کیږي. دوی چې کله پیسې نه لري او نشې ته اړتیا لري نو بیا د جنسي تشدد ښکار کیږي. دریم لامل چې موږ ډیر لیدلی دا دی چې هغه کس چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي هغه خپله په وړکتوب کې د دې تشدد ښکار شوی وي. دې کس تر ټاکلي او مناسب عمر مخکې جنسي آگاهي ترلاسه کړې وي، نو دی بیا پر نورو ماشومانو تشدد کوي او چې خپل جنسي ضرورت پوره نه کړي نو نه مطمئنېږي. یو بل لامل دا دی چې هغه میندې او پلرونه چې له یو بله جلا شوي وي یا په کور کې سره وران وي نو ماشومان یې اغېزمنېږي او پر هغوی د جنسي تشدد امکانات زیاتېږي. په پېښور کې د ماشومانو د حقونو فعال ارشد محمود هم مني چې هغه ماشومان چې خپله د جنسي تشدد ښکار شوي وي په لوی عمر کې پر نورو ماشومانو د تیری هڅې کوي. دی وایي بله ستونزه دا ده چې د دې ډول پېښو پر ضد ښکاره غږ نه پورته کیږي.
پته ده چې زمونږ په ملک کې یا زمونږ په علاقو کې د دا ټایپ خبرې چې دي د وړوکوالي نه ماشومانو سره جنسي تشدد دا عام دي او داسې د دې غندنه
د ساحل سازمان مشره ډاکټره منیزه بانو وایي په پاکستان کې بے وزلی او د زیاتو ماشومانو زیږول هم پر هغوی تیری تا لار برابروي.
غربت او د زیاتو ماشومانو زیږول همداراز والدین نوی خبر چې بچی چیرې ځي، میندې او پلرونه نه پوهیږي چې ماشومان له کومو ګواښونو سره مخامخېدای شي، او بل دا چې خلک د هیواد له قانوني او عدلي نظامه پوره خبر نه دي چې څنګه د زورونکو پر ضد اقدام وکړي. نو دا هر څه چې یو ځای شي پر ماشومانو د جنسي تیری او تشدد پیښو زیاتوالی سبب شي.
په پاکستان کې د ساحل سازمان ارقام ښیي چې زیاتره تیریګر یا تشدد کوونکي د ماشومانو خپلوان، گاونډي او یا نور آشنا کسان ول. له رپورټ سره سم لڅه د پاسه 3200 تشدد کوونکو څخه 2222 د ماشومانو گاونډیان او خپلوان ول. ارسا نظر وایي څو کاله مخکې تشدد کوونکی یا ځورونکی ناآشنا کس وو، او چې د دې ډول پیښو په اړه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې بحثونه وشول نو میندو او پلرونو ماشومان له بهرنیو ګواښونو خوندي کړل، خو اوس د کورونو دننه پر هغوی جنسي تشدد کیږي. ارشد محمود او منیزه بانو وایي په پاکستان کې د ماشومانو د ساتنې او پر هغوی د تشدد کوونکو د سزا قوانین شته، خو د پلټنو او مقدمو بهیر خورا ورو دی چې له وجې اغیزمنه کورنۍ ژر انصاف نشي ترلاسه کولی. دا درې واړه کارپوهان په دې اند دي چې پر ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره زیات کار د کورنۍ دننه پکار دی. دوی وایي میندې او پلرونه باید ماشومانو ته د ملګرتیا او د هغوی د ساتنې احساس ورکړي. بل دا چې والدین باید ماشومانو ته پوره پام او توجه ورکړي، او کله چې ماشومان له کوره بهر ځي نو دوی ورسره هرومرو ولاړ شي. د ساحل سازمان مشره منیزه بانو وایي پر ماشومانو د جنسي تشدد د سزاګانو قانون باید ساده شي، او خلک باید ډاډمن شي چې پولیسو او عدالت ته تګ یو نتیجه لري. نوموړي زیاتوي چې کدا ټول اقدامات وشي نو زیات امکان دی چې د ماشومانو د جنسي ځورونو پیښې کمې شي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال رادیو خدمات اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. دا خبرونه د پاشې بوتر رسیدلی وو. دا رواني خبرونه په اخر کې درته سندره دراورو، او په بل خبرونه کې به زاسو کوربا ګل ایاز حاضرم.